د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه، د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهم وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکي اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د دیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون الکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکي مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړ شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په راروانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسي چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیه په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. خو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیه د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
زینې کا کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی پر روژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سي عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه دا شی نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپار هم دا خپل عمل ونه که دوی دا خلق سرم دا اثر رویه که
دا بیاد سوم را بعد پایلی لری
بعد پایلی دادی چه که چیر تا فامیل ور سر مثلا مرمنی لوری زوی کچنای موری دوی ور سر لگ زر دا خبره کش کی لگ دا خبره ور سر و پیچی دوی جنجال که تر وحل و تر تکول و پوری رسیگی خدای نخواسته دا سی وقت رازی او را غلعه دا تر دیر و پوری را غلعه دا چه دی مرمن دی موری دی ورور یې سترګې وستلې، لاس په مات کړای، سر یې په مات کړای. پایلې هم دغه دي چې دوی پرابلم کې پښیمانه، جګرخونه، بیرته خپل تاوانیری او جامعې ته بعد پایلې دادی چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخ ته راټولي، هلته ناست وي، قصې کې دوی جنگ کې دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي چې دغه اعصاب خرابې له وجې نه جنگونه سوي، ته قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمنځه تللی ده. دا ټولې بعد پایلې جامعې ته
تاسو وایئ لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي. مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکن اسوار سو چار سو سیگرت سو. داکتر سیبان دا وای چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحی هلتا ماشومان در سر وی نو بیا وای تر تاس و اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاس و مرمنی تاس تاس فامیل دا وی تر تاس دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چیر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لدغ عمل چی خزان خلاص که لدی بدبخته چی خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دی دوی پا خوی خواسو که تغییرات رازی او لغن لریواله غوره کهی.
بله، او که چیر دسی و نیسی نو واضح خبره دا چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله بله بله، او او ازرار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا دا طول بعد پایل لری داور سر نخطی دی.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مست کیږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خوړلو نه له خوړلو څخه نه منی دي، بلکې د روسي یو وسل ده هم چې دوی خپل زب په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روسي لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی ولې د خوړل نه روسه کوي، چې خو د روسي یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دي، حدیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه تنه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زبم باید تړل شوی وي، نه باید یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی تنه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه سکرولی، همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روزه ماته بي په لانجه، یا هم پیشلمای بي په لانجه، یا هم یوازې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خو به دی چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورونا له نورې نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل اوسېدونکي روحلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسانو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بیا وظیفو شوي دي. دغه بیا وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یو میاش کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دې اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې کې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړ شهیدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې تر سره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دار ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډیرو ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي، چې د خلکو تر وایې سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي، او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروباري، یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وخت ته تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پیښو مخره لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي، او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شپخانه کې، هم مالي مصارف پور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا نور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي، یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي، یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي، که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي، هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي، منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي، هم دغه د شال په ماحول باندې ډیر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره نیولې ده. پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلې وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرون په لین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپله مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي، او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي. او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي، او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني، او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه په روژه کې خپلو کار نو سم توجه سي، او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت، دا د اطاعت میاشت، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور دی ودان، ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
روزو دیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بیا حوصلګي کول، روزې کې بیا طاقتي کول او اصاب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي، او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې د ځان وږی ساتلی ده او تږی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبره وکړه، تاسو ورته ووایئ چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار دی، د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند کې ادا اخلاق ور بدل کی.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مال او ملګری. Thank you.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست د د آزادی میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانې نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبريال میلمه دی زموږ د میلمه د ټول نیوز پوخنۍ خبريال عبد الله حمیم دی عبد الله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول د چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو حمیم صاحب ډیر مننه کور دی ودان چې وخت راکړو مکسر خبرونه کې خبرې کوي ک په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او ذکر چرته پیل کړی دی
ډیر مننه فریدی سلامات وسې ژوندۍ وسې زه په اصل کې د ورزګان ولایت یم اما زه په هلمند ولایت د شکرګاه کې پیدا شوی یم اما د لوی سوې یم او عملته می شونځي لسته د عملته می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د ورزګان ولایت څخه
حمیب صاحب د ذکر د پایل لراته وایا خونځي ته د نمرې ځل لپاره چا وړی وي هغه ورځ دی هدیږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اول ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي تاسو دغه ورځ په یاد د کوم خطرت شی ورنه لري
زه خونځي ته زما ماما بوتلم هغه خونځي کې شامل کړلم زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسولیو خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر ومه چون ماماګان می شونځي ته تلل نو دا غي سره موږ عادت وو او چون کول کې مم درس ویل مسجد کې مم درس ویل او د نور ماشومان پر کم نو او اول ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت پیر زل دوره و چې موږ د غلیسینوم وس د شهید انور خان په نوم باندې دی هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو د غلیسینوم یې شی وو د ملا بورجان په نوم باندې وو د هلمند د مرکزی لیسو څخه و نو په هغه ورځ بوتلو مکتب کې شامل کړو او هغه زما ماما زی فکر کوم مس کشر و هغه نه شامل و او بیا ول چې نه یو ځای سي یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور بلار نه و غریب اروپا کې اوسېدل زو د ماما زوی می عملته و نو ما واغه سره مزولی و همیشه به یو ځای شونځي ته تلو راتلو او د شونځي داخل څخه نه خو هغه وخت چې ما په دې ژوند موږ د کوسي پای کې او کاسو هغه سپای درلود نو کله کله به بس د دې سپی سره ډیر په جنجال کې و چې هغه به ما سیمنډه ولا ځکه به موږ به سیرو ورته د سپی نو هغه می دا هغه وخت خاطرات څخه ځین کې راځي
د درسونه پاره راته وایا خوانځي کې تکړوي ک ماما زوی چې تاسو سره وزیت لو راتلو غدر نه تکړو او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیم نام سیم پری زه شوم ورسته بیا فکر کوم تمبل سولما ما چون دیني در سونه ما تاکي بوله مسجد تمبل ما مديني درس مې وله او بیا د دې تر څنګه د طالبانو اوله دوره وا هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد ما هغه و چې دا غي کور ته بزت لاله ما هغه ماته جامع زار تاکسی منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول لا مغه څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندۍ لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د بازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دا ناو د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او پس ما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې ما همیشه په هغه کې نمرې مکمل بوي هغه لري مضمون
حمیم صاحب قدم راته وای د چې ماماګانو کر اوسې دي زده کړې په مسافرۍ کې د کولې ولی په لوړ سنفونو کې د تمبلي غوړه کړو تمبلي طرف سلاړي څه لته
نه پوي ماما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې د پاره عمل ته دوی سره وسیدلم چې زبای درس و ما زبای تعلیم وکم کڅام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي ته تل پونتون ته تل لاغي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینې وخت دا سکیږي چې زه په دې باور چې تر اوسه پریم افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کې مشکل وي زین میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغه د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره هغه ایار کیږي هغه بلد کیږي اما چې کله نام لسم سمپوته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه وو زبا همیشه په خاص توګه ریاضیات سره وزر ډیر پستون ځکه هم ډیر په مشکل کې وم.